د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی چیرې چې د امریکایي پوز چې د امریکا پوز په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه د څېړنې نتایج پرون اعلان کړل او وویل چې یو شمیر پوځیان د دغې پیښې په تړاو له خپلو کارونو ګوښه کړی شوي دي. کندوز ته د افغان ولسمشر پر سفر سربیره دغه راز د امریکا د پوز د وروستۍ څېړنې له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. افغان ځواکونو په فاریاب کې د غورځېدلې الوتکې د عملیې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي او د سوریې ترکیې له پولې سره د ویشتل سوي روسي جنګي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر غني نن د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته ورسید او دا مهال په کندوز ولایت کې د سیمیزو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. یو شمیر سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن ولسمشر غني د دغه ولایت لپاره په یو شمیر بستونو کې نوي مسؤلین معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل په زموږ په روانه خبرونه کې اوریدلی سئ. په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د حملې تحقیقات بشپړ شول. د امریکا له لورې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ماموریت ویان ویلسن شوفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له پایلو وروسته د یو شمیر کسانو دندې ځنډېدلې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions.
دی وای د یو شمیر کسانو وظیفه تعلق سوي. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به شای نور سیډنی هم وکړي څو معلوم کړي چې ځانګړو کسانو خپل سری تصرفات کړی وي د هغوی په اړه به پریکړه وسی. نور تایکات به هم ضرورت پیدا سي کله چې هغه بشپړ سول بیا به له تنظیم دو ورسته علني سي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پښتني ګرویژنې وسی. د اکتوبر په درېمه کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمبار وکړ. په دې پیښه کې د ترسره سوي تحقیق له مخې یو ډیرش کسان وژل سوي او اته ویش نور ټپیان سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خبرېدو هرکلی وکړ او له ارګ څخه په خبره سوي اعلان کې راغلی دی چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره سوي او تیروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړې وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وسي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی یو ولس می هلیکوپټر په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل سوي دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی یو یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او پکې یو ویش کسان وو چې درې پکې د مالدفاع دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمیر لرغونی اثر اشکارا کړل. د جمهور رئیس د خبر پاڼې لمخې په دې اثرو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو عامل چې په یونانی ژبه لیکنې پرسیوي او د یونانی دورې د یوې مېرمنې انزور شامل دی. دا لرغونی اثر د ملي امنیت عمومي ریاست په ورستوي کې له قاچاقونکو ترلاسه کړی وو. ولسمشر د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې د تلاتپې دغه مربوط اثر په ملي موزیم کې ثبت کړي. بیا هم شرغلست. د سوریې ترکیې له پولیس سره د ویشتل سوي روسي جنګي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. ترکیه ځواکونو د سه شنبې په ورځ د روسي جنګي الوتکه وویشتله. د دې الوتکې یو پیلوټ د روسي دولتي خبري اژانس ته تیره ورځ وویل مخکې تر دې چې د ترکیې جوټ الوتکې د دوی پر الوتکه ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکه نه ونیولې. ترکیه ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې 10 ځله خبرداري ورکړی دی. دغه پیلوټ د روسي ځنګړو ځواکونو وایي چې د روسیې ځانګړو ځواکونو وژغوره او له ده سره بل پیلوټ د ډزو پر مهال ووژل سو. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د واکمن عدالت ته او ترکیې ګوند د پارلمان غړو ته وویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو هیله لري. د وای موږ دا نیت نه لرو چې له روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه لرو. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د ستورو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د یوه تصادف قرباني نه سي. روسیه د ترکیې مهم متحد دی. ترکیې له تیرو 13 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسلې ته ډېر پاملرنه کړې. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو. د روسیې د جنګي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقره اړیکې خړپړ سوې. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره دې حساب وسي چې د عثماني ترکیې ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډلیزه وژنه نه وه هغه به په 15,000 روبله چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه ورکوي. د روسیې وکیلانو دا لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسۍ جوټ الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې عثماني امپراتورۍ ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 500,000 ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېر یې له خپلې پلرني ټاټوبې شړلي دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یوه بل کسان یې وژلي دي. روسیه د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې یو دی چې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو ډلیزه وژنه مني. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد یې د سختدریزي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول مرسته کولای سي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. په دغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. انګیلا میرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیات همکاري وکړي، جرمني مسؤلیت لري چې غبرګون وښي او چټک اقدام وکړي. میرکل له اولاند سره په خبري کانفرانس کې وویل چې موږ له هر توریزم پیاوړی یو، خو له دې سره سره د توریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وکړو. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نسته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن د لمانځلو مخکې وکړه. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن په پاریس کې د نومبر د 13مې تروریستي حملې وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که ټول خبرونه مو نوي اوریدلي او یا غوړی بیا یې ولولی، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی، هغه ولایت ته چې ښار یې په اکتوبر میاشت کې طالبانو نیولی و. د بې پولې ډاکترانو ټولنه بیا په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د امریکا د پوځ د څېړنې راپور یو جدي سرغړونه بولي. د امریکا د پوځ لخوا البته امریکا د خپلو څېړنو په نتیجه کې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې.
most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
د افغانستان ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په یو تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت غونډې جوړې شوې.
نو تری خوره کال به کال جی تر خود کم سی کچه کم راسی نورم جیریگی.
د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو نامنې له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د 2019 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو راسره اوسه. ازادي راډیو اوري. د کندوز ولایت یو ځل بیا ډېره پاملرنه وروسته له هغې واوښته چې د امریکا پوز په کندوز ښار کې د یوې پولي ډاکترانو پر ټولنې د هوایي برید په اړه د خپلې څېړنې نتایج پرون خپاره کړل. د دغه نتیجې پر اساس امریکایي پوځي چارواکو وویل چې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق شوې دي. کندوز ښار دوه میاشتې وړاندې طالبانو د لنډې مودې لپاره نیولی و. افغان ولسمشر هم نن دې ولایت ته تللی دی. دا چې اشرف غني په کوم هدف دغه ولایت ته سفر کوي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې راسره دی. شفق صاحب، چارواکو څه ویلي دي چې اشرف غني کندوز ته په کوم هدف تللی دی؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. البته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن کندوز ته تللی دی، او په سیمه کې د مونږ خبريال وایي چې دغه پلاوي چې مشري جمهور رئیس اشرف غني کې کندوز ته ورسید. په دې سفر کې له ښاغلي غني سره یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هم، لکه د کابینې ځینې غړي او دغه راز د ملي شورا غړي هم ملګري دي. او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی غني به په څو دقیقو کې یوې لویې غونډې ته په کندوز کې وینا وکړي. همداراز ویل شوي چې جمهور رئیس غني به د کندوز وضعیت له هر پلوه وڅېړي، او ځان به ډاډه کړي چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او حکومتداري هلته څنګه روانه ده. په دې سفر کې له ولسمشر غني سره د هغه میرمن بیبي ګل غني او یو شمېر نور د ملي شورا او د کابینې غړي چې خزینه غړي هم پکې دي، هغه هم ملګري دي، او امنیتی چارواکي هم ورسره دي. او امنیتی چارواکي به هم ویل شوي چې په دغه سفر کې د کندوز خلکو ته د خپلو اجراءاتو او د اجراءاتو د سرنګوالي په اړه معلومات ورکړي.
شفق صاحب، د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان حکومت یوه څېړنه تر سره کړله. د دغې څېړنې نتایج هم ولسمشر ته وړاندې شوي دي. آیا د هغې څېړنو په رڼا کې به ولسمشر اشرف غني ځینې اقدامات هم وکړي که نه؟
نو که څه هم تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې ولسمشر غني به په کندوز کې پر کومو مسایلو خبرې وکړي او څه اقدامات به وکړي. ولې ویل شوي چې ممکن د کندوز د حقیقت موندونکي پلاوي د راپور په رڼا کې او دغه راز نور هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، څېړنې شوي دي ملي شورا لخوا، د هغو ټولو په رڼا کې ممکن ځینې هغه چارواکي چې په دې ولایت کې له ځانه تکړهتوب ښودلی او کاري وړتیا خودلی هغه وستایي، او برعکس هغه کسان چې ګوندې هغوی بې پروایي کړې د کندوز د سقوط په موضوع کې، او هغوی په یو ډول سره یا له دندو لري کې یا مجازات کې، دا خبره هم ویل شوي دي، دا هم مطرح کیږي. همداراز ممکن ولسمشر د کندوز لپاره په ځینو راپورونو کې ویل شوي، او حتی د کندوز ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې نوی والی هم وټاکي، او د دې ولایت د ځینو ادارو لپاره نوي مسؤلین هم په دندو وګماري. د کندوز ښار له سقوط نه وروسته دا دویم ځل دی چې ولسمشر غني دې ولایت ته سفر کوي، او تر دې مخکې کله چې د کندوز ښار له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شو هم دی نوموړي ولایت ته ورغلی و، او ژمنه یې کړې وه له خلکو سره چې دی به په دې ولایت ته ډیر پام کوي.
نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ولسمشر سفر کندوز ته به له نږدې تعقیبوو. که چیرې په دې اړه نوي معلومات مو ترلاسه کړل، هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړل. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، کندوز ته اشرف غني سفر کړی، او نن به هم په یوې لویه غونډه کې وینا وکړي، او دغه راز د ځینو چارواکو د ادلون بدلون خبره هم کیږي. دا به وروسته معلومه شي. خو بیا هم په کندوز موضوع کې تم کیږو. د بې پولي ډاکترانو ټولنې وویل هغه راپور چې د امریکا پوز د دوی پر یوه روغتون د هوایي برید په اړه څېړنې په برخه کې خپور کړی دی، هغه جدي بې پروایي په ډاګه کوي. د فرانسوي خیریه ټولنې مشر کریستوفر سټاکس د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د هغو وحشتناکه اشتباهاتو فهرست چې نن په ډاګه شو د امریکایي ځواکونو په برخه کې پر جدي تېروتنو او له جنګي قوانینو څخه په سرغړونو دلالت کوي. سټاکس وویل دغه پیښه له جنګي قوانینو څخه سرغړونې په ډاګه کوي، او یو ځل بیا د دغې حملې په اړه د خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو پر غوښتنې تاکید کوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په ښکاره په دې اړه چې دغه هوایي برید به یوه اشتباه وي شک څرګند کړی دی. خو د امریکا پاوز د خپلو څېړنو نتایج پرون په ډاګه کړل. د امریکا د پاوز یو شمیر د امریکا د یو شمیر پوزیان او وظیفې هم د دغه څېړنې په نتیجه کې زندول شوې دي. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې د فرانسې د خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دېرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. مخکې له دې چې دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره وڅېړو، لومړی په دې اړه د امریکا د پوز د وروستۍ څېړنې د راپور جزئیات به له احمد شیبه را واورو.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کلاس درلود، د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
This was a tragic but avoidable accident.
دا یو تراژیدی و دا سه پیخه و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تروته نبه. زه تاسو ته دا ویلشم حقو کسانو چه پا انفرادی دول لی نگدی پوده پیخه که لاس در لوت وظیفه تعلیق شوی دی.
جنرال کمپل پا کندوز که ده بی پولی دکترانو پر رختون ده شوی برید پتراو داونه ویل چه ده سمره کسانو وظیفه زندنی شوی دی. خود پا خپلو خبرو که دو را پرونو ته اشاره وکره او ویل:
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
به امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه پر راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه ترسره شو، لږ تر لږه 1 ملکیان ووژل شول او 23 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون تر څنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې وه بمباري کړي، پر روغتون یې ډزې وکړې. بې پولي ډاکترانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پوز د هوایي برید په اړه د امریکا د پوز د څېړنې له جزئیاتو په اړه مو واورېدل. د امریکا پوز وایي چې دا یوه جدي دا تېروتنه وه او د دې پیښې په ارتباط یې د ځینو پوځیانو وظیفې تعلیق کړې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې راپور د خپرېدو هرکلی کړی او له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. د دې موضوع د څېړنو لپاره د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم داسې شیبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. اول رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه، زما احترامات او سلامونه وبلئ.
رنجبر صاحب، افغان ولسمشر د دغه څېړنې هرکلی کوي، وایي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به هم له اړوندو افرادو پوښتنه وکړي. خپل افغان ولسمشر تر اوسه پورې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه د څېړنیز کمیسیون د راپور په استناد آیا کافي اقدامات کړي؟
تېروتنې په ارتباط که زه عرض وکړم، واقعا هم دا یو ډېره غمجنه پېښه وه. دا د شفاخانې د بې پولي ډاکترانو د شفاخانې ویشتل، دا یو ډېره بې ثابتې پېښه وه او ډېره غمجنه پېښه وه. له دې لپاره چې هلته ډېر مظلوم هغه افراد او اشخاص چې د خلکو په خدمت کې وو، تداوي یې کوله، د مریضانو د مجروحینو او د ډېرې تیږې کچې ډاکتران پکې شامل وو، وژل شول. نو دیر سفر دیر زیاد خلق دی او حدود دیر تلیش سفر زخمیان سن چه هم غداد از طول کورنه دلو دلی دیکی چک نلرمه چه هیچ چو کامدی او قصدی را کار نکه مگر دفت تیر و تری دیری سوی دی خورا دیری سوی دی منگ عمل الولی دل چه بکرات و درست یو کار سوی دی او ناتو امریکایی بود
پوهیږو چې تېروتنې شوي دي او کله بخښنه غوښتل شوي او کله هم وایي چې په دې اړه څېړنې کېږي. زما پوښتنه دا ده چې آیا وروسته له دغې چې د امریکا پوز د کندوز پر روغتون د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایی برید په اړه څېړنه ترسره کړله له ژمنې سره سم او وویل چې د یو شمېر پوځیانو وظیفې هم تعلیق شوې دي، افغان ولسمشر یې هرکلی کوي او وایي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او له اړوندو افرادو څخه به پوښتنې هم وشي. خو زما پوښتنه بیا هم دې مسلې ته راځي چې کندوز ډېر په اسانۍ سره سقوط وکړ. د کندوز د سقوط په اړه مختلفې څېړنې ترسره شوې د افغانستان د حکومت د ولسي جرګې لخوا او ځینې نور مراجعو لخوا. آیا د دغو څېړنو په رڼا کې افغان ولسمشر خپل هغه وجایب ترسره کړل؟
فکر نه کوم شواهد هم نوینی که وجایب حکومت ترسره کری تروس پر به هیچ قضیه که پایلی ندی معلوم یاد مهم حوادث چی وقتی سوی دی او کمیسیونو را تاکر سوی دی او پایلی ورکی دی در کمیسیون هم چه مقرر سو دیو معامله بر بنا مقرر سو دو کسی چه اصلا هیچ کاره و پدر موضوعاتو که قطعا تخصص ندرلوده او نپویدر او هغه له دوه جناحونه راوستل دي لپاره چې دوی زړه خوشحاله کړي او دوی مرور خلکو پوکلی دوی ولیږل په راسي او کمیسیون کې د هغوی تحقیقات هم نمایشي تحقیقات و موږ ولیدل چې کندوز ډېر یو فضي شکل باندې سقوط وکړ او هغه دا و چې اته زره زیاتر له اته زره موټونه موږ درلودل او هلته زرې موټر و هلته خورا ښه صلاح وه او هیچ چا جنگ ونه کړه اته زره کس وقتی نشینی وکړله او کندوز یې څلور سوه پنځه سوه هغه طالبانو ته وسپارل چې هغوی هغسې یو ناورین می سر راوړي چې سابقه یې نه درلودله او د کندوز هغه مظلوم خلک هیڅ وخت کې داسې پخوا یې نه وه لیدلې لکه ته د دوه درې ورځو کې چې ولیدله له دې لپاره دغه رقم یو نتیجهګیري کول پایلې چې هیڅ معلومې هم نه دي دا د منلو وړ نه دي ځکه چې تېز مچوتي امکان لري بیا هم نمایشي اقداماتو کې یو څوک به موقوف کړي یو څوک به برطرفه کړي یو څوک به نوی مقرر کړي دا کار خو یو عادي کار دی چې په هر ولایت کې دوی باید سرته ورسوي. دلته باید هغه افراد چې د فردي سرسایي معامله کړې وه او کندوز یې په پتنوس کې وړاندې کړی وو طالبانو ته او بدون جنګ یې کندوز پرېښی وو دوی معاش اخیسته دوی دنده وه دوی وطني دنده وه چې دوی باید حتما دفاع کړې وه له موږ ملکي افرادو نه بېرته نشیني وکړله او بېرته په نیولو د دغه کندوز کې چې هغوی په سنګر کې وه یو عالم تلفات موږ ورکړل خورا ډېر تلفات او بېچاره مظلوم ملکي خلک هم بیا ووژل شول په پایله کې. د دې لپاره دا د منلو وړ دوی باید دغه افراد محاکمه کړي علني محاکمه کړي هغه مسؤول کسان پیدا کړي او دوی ته د جنګي قواعدو په اساس جزا ورکړي هغه وخت چې پایده کې امکان لري چې دا مسایل تکرار نه شي.
رنجبا صاحب څومره هیله من یاستاسو د کندوز د ولسمشر دغه سفر ته چې آیا دی به جدي اقدامات وکړي او که یوازې به اکتفا وکړي د څو چارواکو په تبدیلیو او په عدلونو بدلون باندې له یو ځای نه بل ځای ته
دغه معاملې په حکومت کې وینم او وینم چې لاس پښې د اشرف غني تړلې دي او شاوخوا یې دغه مافیایي کړې دي. زه په دې مطمئنه وایم چې دا په ډېر یو سطحي هغه دا یو نمایشي حرکات دي چې اجرا به شي او هغه تمه چې ولس لري او خص کوي مخصوصا د کندوز مظلوم خلک هغه تمه به تر سره نه شي. زه په دې مطمئن یم که دا کار وشي دا به یو انقلاب وي که دا یو جدي اقدامات وشي او هغسې چې ما بیشتر عرضو که مسؤولین پیدا شي او علني محاکمه شي هغسې چې د فرخندې په وژنه کې علني محاکمه شول دلته یو ولس وژل شوی دی روحان وژل شوی دی او یو تعداد جسمن وژل شوی دی په دوی تېرې شوي دي په کورونو کې نو دا ډېر فلی د فرپندې له وژلو نه دا باید علني باید هغه دا خلک باید پوه شي په دې.
مننه ژوندۍ اوسې. کور مودان د افغانستان د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پوز د هوایی برید د څېړنې د نتایجو د خپرېدو او دغه راز کندوز ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر راسره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې خبرونې وار ده. یو موضوع هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د رواني مبارزې د ملي او نړیوالو هڅو په اړخونو خبرې کوو، خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره ډیر کار اخلي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې نه میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه. دی وایي په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څه وموندل، که څه هم حقاني شبکه په جګړه کې ډېره فعاله ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعال نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه د یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپله اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړۍ د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نهایي کړي نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړه کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه هم خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیزې رسنۍ مهار کړی سو او پرینر دو چې د ارزښتونو خلاف خپرونی موږ
د په داس حال کې دا چې په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانون کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیزو رسنیو پر استعمال باید محدودیت وضع شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا په یو تازه راپور کې وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په سلو کې اووه زیاته شوې ده. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو وضعیت په غونډو کې وڅېړل شو. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم په دې اړه نظرونه راسره شریک کړي دي.
نبیلا زما په نظر دا ډیره لویه خبره او ډیره انسانان یعنی ټول ښځې هم ښځینه او هم نارینه ډېر خفه کېږي، ځکه چې دا تریخواله کال په کال ډېر تر غوتې کم سي کچه کم راسي نور هم ډېریږي. دا یعنی انسان ټول ښځینه او ډېر په تشویش کې دي. حکومت زما په نظر خو 100% ملامت دی، ځکه چې حداقل په دې دولت کې یو سم قانون ورته جوړ کړی و هېڅکله نه ده په دومره شخړې په کورنۍ کې او یا هم دومره خشونت نه جوړېده.
زمانم شکریه. په افغانستان کې د ښځې امنیت ډېر خراب دی. دولت د
زمون پختنه دا ده چې خزه سره کومک وکړي کنه نو د دې وضعیت ډیر خرابیږي.
وړاندې په خبرونه کې دغه راز په کابل کې د هغه کورنۍ له حاله مو خبرو چې په یوې چاودنه کې د خپلو ماشومانو د وژل شوو ماشومانو د غم په ټغر ناست دي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به سید کمال شارف ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف د یو لوړ پوړي پلای په مشرۍ نن دغه ولایت ته ورسېد. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شول. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د سوریه ترکیه له پولیس سره د بشتل سوی روسي جنگي الوتکه یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. د روسیې په پارلمان کې یو ډلې یو لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل سوی دی چې له هغو کسانو سره د حساب وسی چې د عثماني ترکیه د ځواکونو له لوري په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د جرمني صدر اعظم وایي دا په دې فکر وکړي چې هیواد د سختریزي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیات مرسته کولای شي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې له تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته.
لسید کمال شارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که بشپړ خبرونه غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خبرونې هم دغه راز د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اورېدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 په هم زموږ خبرونې اورېدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. ورانه په خبرونه کې اورې چې پرون هغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول چې وړ مورز دی په یوه 14 کې وژل شول.
بچګه کای خلاص دیسپادم خانګه شم خراب شه.
د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی دوهونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته غوره شوې دي. خو لومړی به د کډوالو د ستونزو په باب د کډوالو د عالی کمشنر د ورسته او څرګندونو له حاله خبر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې د ورسته او ناامنۍ له کبله خپل هیوادونه بې ځای شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انټونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل دغو پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ښایي د کډوالو د منلو پروسه سخته کړي. صالح محمد صالح پر رپورٹ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې په دې ورستیو کې لخپلو هیوادونو وتلو ته مجبور شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انټونیو ګوترس د چاشمې پروز ویل د دغو پناه غوښتونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول سي. راپورونه وایي په پاریس کې تر ورستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوي چې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شاید د پناه غوښتونکو د منلو بهیر سخت سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي کډوال او پناه غوښتونکي د تروریستانو اصلي قربانیان دي او ډیره مهمه ده چې دا دوه موضوعات سره جلا سي. انټونیو ګوترس جاپان ته د سفر پر مهال وویل په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه اروپا ته د کډوالو د تګ د زیاتېدو له کبله نه دي سوي. د ده په خبره د دغو پیښو ټول عاملان په اروپا کې لوی سوي دي. ښاغلي ګوترس دغه راز له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د کډوالو د بحران د حل لپاره ګډ اقدامات وکړي.
It is absolutely essential that Europe
bere muhim da che Europa pa gada hasi ukri da der ahmiyat lari che de jimi de sari hawala kabala de kadwalo de shmer le kami do istifada wushi aw europai tolana yow mekanizm ijad kri che tar 2014 miladi kala puri da bohran hal shi.
Europa tar dwayi nadiwali jagri wusta darawan miladi kal pa bahir ki da kadwalo la sakht bohran sara makhama khada. حکومت چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پوری تړلو وسلولو په پاریس کې د خونړیو بریدونو لکبله 130 کسان وژل په اروپایي ټولنه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له غوړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونو ته د کډوالو ننوتل محدود کړي. د پخوا هم ټینګار کوه چې په اروپا کې د کډوالۍ بحران په یو ډول د پاریس په حملو کې دخیل دی. د ناامنیو له کبله په وروستیو کې 6 میلیونه کسان له خپلو سیمو او هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د دویمې نړیوالې جګړې په وخت کې د بې ځایه سوو کسانو شمیر 500 میلیونو تنو ته رسېدی، خو اوس د 15 کلونو مخکې په پرتله وضعیت ډېر بحراني او د دغو کسانو شمیر زیات دی. په دغو پناه غوښتونکو او کډوالو کې ډېری یې د افغانستان، عراق او سوریې دی چې هڅه کوي د 2015 میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې ځانونه اروپا ته ورسوي او بیا د دې ټولنې په لویدیځو هیوادونو کې میشت سي. له دې سره هم مهاله د اروپا د لویدیځ هیوادونو خبرداری ورکړی چې ټول کډوال به له یو مخې ونه مني او ځینې به یې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانان تر اوسه د تروریزم د مختلفو بڼو ستر قربانیان دي. پرون هغه ماشومان په کابل کې خاورو ته وسپارل شول چې یوه ورځ مخکې د یوې ناچاودېدلې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. دا پیښه د کابل ښار په 14 حوزې د دشتې برچې په سیمه کې شوې وه چې 8 تنه تنکي ماشومان یې ووژلې. دغو ماشومانو کورنۍ وایي حکومت باید د ماینونو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په میلیاردونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. سفیولله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاودې سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شویو ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بېروحه جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سې شنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د 4 شنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه یې خاورو ته وسپارل شول. په دشتې برچي کې د 4 شنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاوې او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې 2 زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه وو. اوس یې مخته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه وو په دې پیښه کې وژل شوي او 2 نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین او تر اوسه یې 3 ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي خپل په غزنی کې پوزي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاوده سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو 3 لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای وله
یو په دار لاس واله
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې مکمل خواکي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویډر کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې داسې ستونزې راخیستي چې شریکونکې یو دی خو ورسره لاس او ګریوان ګنډ دي په خپلې واوري
زمانو محمد حسین محمدی د میرابدین لیسې برحال خون کې ما او دوم او زید خون کې منتخب شورا رئیس ما تقریبا در نوی کال لپاره زمون د خون کې د معقولات له خاطره چې د ژمنۍ معقولات بند کړی ده او تا اورنۍ معقولات د ولایتونو بند کړی دي او دغه موصله چې د استادانو د زړه سرورې سبب هم شوې ده او خسته شوې دي دوهم مسله دا و چې زمونږ د امتیازاتو او د تفاوتات د ارزیابي و چې دوه نویوم نه نیولې تر د دیارلس سوه درې نویم کالو پورې چې استادان هم ارتقای قدم کړی هغه تفاوتات هم پاتې ده او نور زمونږ استادان چې و په بس و قدم کې تقریبا پنځلس کاله کېږي چې زمونږ استادان په بس و قدم کې ابقا شوې ده او پاتې شوې ده د دغه موضوع نه هم زموږ استادان سخت مایوسه شوي دي تر دونه حالاتو پورې چې زموږ نوي استادان چې مقرریږي او زموږ هغه استادان چې تقریبا څلوېښت کالو سوابق لري هغو سره په یو بس او په یو قدم کې ځای په ځای دي ماشونه یو اندازه اخلي ادې اکثر زموږ محدود ماشونه چې ده تقریبا شپږ نیم زره دي اووه زره درې سوه اخرنۍ ماش ده بیخي هغه سې ماش را کړې ده پوسې د فارسیوانانو متل ده وایي بخور نمي او بل مسله دغه ده چې زمونږ سره دغه ساحه د درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو استاد لپاره اته ویشت ساعته دېرش ساعته درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډېر زیات دي چې څلوېښت پنځوسو کالو ته رسېږي هغو ته هم دېرش ساعته څلوېښت دېرش ساعته او اته ویشت ساعته درسي ساعتونه دي او د دې پیسه کې مونږ سره وزارت مقامات وعده کړې وه هم د دې پیسه کې مونږ سره څه په موافقه ونه رسېده او په کال د دیارلس سوه و اتیا یم کې زمونږ ته ځمکې رهایشي توضیح شوي وو چې په کابل کې نو هغې هم تر اوسه پورې نه آبادي درک شو نه نمرې ورکړې دي نه بل شی ورکړې ده او بل چې مونږ استادان په مکمل کال کې په پنجشنبې په ورځ مونږ وظیفه جرا کوو او معقولات دی هغې هم مونږ ته نه راکوي نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده فساد اداري ده الحاد اداري ده خو مشکلات اداري ده مونږ معلمینو ته دا پنځه کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کېږي دا زموږ مقامات ده که دیسلا ده که جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی و غږ یې وکړ وایي زه د معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم لاکن دا ژمې وګوره یو خوا ژمې د غریبانانو مرګ بل خوانه دا د ژمې وګوره چې دا زموږ نه نه سوه روپۍ معقولات زموږ نه ګرځوي هغه مخکنی تاسونو چې موږ وکړو لس روپۍ زموږ معقولات اضافه کړه هغه یو متل ده وایي د برید نه د شکومه په ګیره در بندومه د ګیره نه د شکومه په برید بندومه او مونږ سخت ځورئ تقریبا همدا اوس هم زه په خپله پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا واده وعید ورکړې مال وزیر صاحب مونږ سره واده کړې ده زه تحسن وکړې او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلې پوسې وزیر صاحب مونږ سره واده کړې ده پارلمان مونږ سره واده کړې ده لاکن د دې دواړو لخوا نه هېڅ مشکل زمونږ رفع نه سو دا د ستاسو حضور زمونږ مرجع وکړه تر څو چې دا زمونږ مسله دغه وزارت معرفي یو مقامات سره تاسو وړاندې کړئ پوسې تر څو دا زموږ مشکلاتونه رفع شي.
بله، دغه هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې وه چې په ځینو ښوونځیو کې اعتراضونه وشول، حتی اعتصاب وشول، څو ورځو لپاره ښوونځي هم وتړل شول، د زده کوونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هماغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د ښوونکو لخوا؟
جان، نو غون مکمل هماغه موضوعات دپاره چې دی مونږ سره یو واده وایي وکړو چې مونږ تاسو سره واده کوو چې تاسو مات کې پوسې مونږ د مشکلاتونه د تاسو رفع کوو، لکن تر اوسه پورې دا مسله حل نه شو.
مننه کور ودان، ان شاء الله مونږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د عمومي تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. ښاغلی مهرداد وویل:
زه د معلم صاحب په ځواب داسې ویلی شم چې نوې رهبري د وزارت معارف نوې رهبري ټولې هستې تر اوسه پولې کولی چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی. خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو پا حق لداسته ویله انشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل نده شوی. دوی وایی چه یو معلم ده بالقوه کار پا مقابل ده ماکول مستحق کیگی. نو اغا ورز چه معلم صاحب پا مکتب که ندی ده ماکول مستحق ندی. ده دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چه دا ده ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داست وایله شم چه تر وست پوری دری زره مزکه د معلم صاحبانو تا ویشل شوی دی. خو مونگ تلاشون روانه ده چه و کوله شو چه در اطلون که کالو که د طول و معلمانو تا مزکه توزیع شی او هیس معلم په افغانستان که بغیر لمزکه پاتی نشی. خدا تلاشون روانه ده. حوزینی تخنیکی مشکلات شته چه مونگ به وزارت محترم شهرسازی سره خبری که ده مشکلات و ده حل کولو لپاره. داست خبره ده چه یو شهرک باید ده کانالیزیسیون سیستم ولری، باید ده مکتبون و شونزه و ساحی معلومه وی، باید ده برق مسئله حل بوی. ده طول و ده مسائل لپاره دلتا یو تأخیر رازی زمان پا زمان که توزیع کولو که. خو ده وزارت معارف هدف داده چه پراتلون که کالو که هیس معلم به مزکه پاتی نشی او طول و معلم صاحبان مزکه ولری. خو زین مشکلات شته چه مونگ ده مشکلات ده حلولو لپاره کار کهو او خبری کهو ده ارگانانو سره.
مننه مهرداد صاحب، یعنی په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواری لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواری شي؟
بالکل بالکل، مونږ د معلم صاحبانو پسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې دی ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دی ونی د انصاف پلټکه خبرونه. موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 شل. انصاف مو نصیب شه.
او سم د حقیقت د پروګرام وار دی چې قسیم سولمل په دې پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې له کمیشنرې قدریه یزن پرست سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر هڅو خبرې کړې دي.
حقیقت
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
در از یه تمنا نکنم میرمنی انسان پرستی مشتم به مرکز فرصت تاکر. پلمدی سر که وارم اپوشتن که مشتاسی به نوامبر دتی زوجتمی. یعنی لشاد سر دت اطرافالی دمانی دنریوال ورزی دل منزل بدر شل کیو. وارم سوال کنم چه تاسو واری زینی نوی کمپاینونه شروع کی چه بخواست خب با تغییر ولری نوی لاری چاری مختوانی سه چه لشاد سر دت اطرافالی لمنزل آرسیارا کمسی. پاول سرکی که دنده کمپاین پر معلومات را که در سه دول کمپاین ده با کم زیر که تاسو واری در کمپاین شروع بین
دیره مننا همدارنگا چه تاسو خبری هست مونگ در اشپال سورزنه کمپاین در تیزو با مقابل تا تریخواله مبارزی پیل پلی ده او مونگ وارو چه اخپال مبارزی تا یو نوی سهری ورکو او پا بل داو مبارزی پیل کو لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی تاسو مبارزی ډیری اغیزمن مبارزی نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه محافلونه محفلونه له که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزی همداسې وی خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزی باید په قراو ثباتو کې زی له دیرو مجللو هوټلونو مبارزی شدی خو مګر دیر اغیزه نه لري مصرفی دیر دی اغیزې لږ دی مونږ اوس تللي یو په لرې وطن محلاتو کې په قراو قصباتو کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران زما د مرکزي دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري هغوی ته آګاهي ورکوي هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي پوهاوی د دوی دپاره ډیره اغیزمن دی د دوی دپاره با اهمیت دی او تاثیر یې هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور دېرش ټولو ولایتونو کې به وي؟
بله موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړي یو چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویلی چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او ورځ تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي هغه څه مشکل یې درلودئ مخکینی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه یې کم دی اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې هغه دغه مجلل هوټلونو ته په بح کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزې هم لږو اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې یعنی وخت هم ډیر شوی دی په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډېر فیدبک واخلو او اغیزې هم انشاءالله ډېر وي. البته مونږ هم وغواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، مونږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوئ دا ځل به تاسو موفق سئ نسبت خواته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړېدای سي. فکر کوئ دا کمپاین به مسونه موفق اوسي.
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولا دا ډېر جدي دی، دا ډېر جدي فاکت دی، دا ډېر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمېرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلندی ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړي دي؟ ستاسو په هڅو، کوششونو، تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاکت دی چې مونږ پیل کړی یو او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوئ دا ستونزه تر کوم حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه د قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د دې قانون په استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم او پوښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حال پاتې ده، هغه د فرخوندۍ مسله ده چې که څه هم انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه یې نه مخته نه بیایي، ولې ضملاً ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیري کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي. ساسو دریز پر ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تخصص باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو، خو مگر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو.